Tırşne Osmanlandi.
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم اسمت څاروانیم د ترشنا اسمان لاندې خبرونه ته مو هرکلی کوم. تیرونه د چین ولسمشر د طالبانو د حکومت د سفیر اسد الله بلال کریمی باور لیک ومانه. دا لکه چې څباندې دوه کاله په خوا طالبان واک ته رسیدلی لومړی ځل دی چې په یو هیواد کې د طالبانو د سفیر باور لیک په دې ډول منل کیږي. که څه هم چین وایي چې د طالبانو د حکومت لخوا د ګمارل شوي سفیر د باور لیک منل یو عادي ډیپلوماتیکه پروسه ده. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویندوی وانګ وین د چهارشنبه په ورځ د دې خبرې د کولو ترڅنګ له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره تعامل ته پراختیا ورکړي او هغه وهڅوي چې نړیوالو اندېښنو ته په اغیزمن ډول ځواب ووایي. خو ویان په دې اړه چې د طالبانو د سفیر د باور لیک منل دا معنا لري چې چین د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندلې ل سره جواب ډډ وکړه. خو ویل
چین د افغانستان د سرپرست حکومت له لوري چین ته لیږلې نوې سفیر منلې او اجازه یې ورکړې ده چې په رسمي ډول خپل باور لیک د چین ولسمشر ته وړاندې کړي. دا عادي ډیپلوماتیک چلند دی. موږ هیله منو چې نړیواله ټولنه خپل اړیکې او تماسونه د افغانستان له سرپرست حکومت سره پیاوړي کړي. دا حکومت وهڅوي چې په فعالانه ډول د نړیوالې ټولنې اندېښنو ته ځواب ووایي او له ټولو سره د افغانستان د رغونې لپاره همکاریو ته چمتو شي.
د طالبانو له حکومت سره د چین اړیکو ته په وروستۍ اونۍ کې د ډیرو پام اوښتی او د چین د هدفونو او غوښتنو په اړه ورته پوښتنې پیدا شوې دي. په وروستۍ ورځو کې څو چینایي شرکتونو په افغانستان کې د تیلو او سیمنټو په برخو کې د پانګونې ژمنې وکړې. یو شمېر طالب چارواکي هیله لري چې چین به د افغانستان په لویو کانونو کې په پانګونې افغانستان له اقتصادي نظره په ځان بسیا کړي. ځینو کتونکو د سریلانکا او یو شمېر افریقایي هیوادونو د مثالونو یادونه کړې او له چین سره د ډیرو نږدې اړیکو د عواقبو په وړاندې خبرداري ورکړې دي. په روانه خبرونه کې له خپلو میلمنو سره افغانستان کې د چین او طالبانو پر اړیکو، هدفونو او د افغانستان لپاره پر عواقبو خبرې کوو. زموږ د خبرونې میلمانه دی د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی مرستیال او سرپرست شاه محمود میاخیل، د اقتصادي چارو متخصص آزرخش حافظي، همدارس د کابل پوهنتون پخوانی رئیس او د اقتصادي چارو متخصص استاد حمید الله فاروقی میلمنو ته هرکلی وایم. تاسو درنو اوریدونکو ته د خبرونې پتر کی وخت ترکو چې له سټوډیو سره تماس ونیسي او زموږ له درنو میلبنو څخه د موضوع په اړه پوښتنه وکړي. لومړی د دې لپاره چې فاروقی صاحب په ټوله خبرونه کې را سره نه دی، تاسو ته درځو. فاروقی صاحب، د چین له لوري د طالبانو د سفیر د منلو معنا څه ده؟ آیا لدینه دا مطلب اخیستل کېدی شي چې چین د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندلی دی؟
مننه سروان صاحب، تاسو ته برنامه درنو میلمنو ته او معززو اوریدونکو ته سلامونه ونی کی له وړاندې کوم. دغه بس فکر کوم چې په بندلی سټیجو او ډیپلوماټیکو مراکزو، خصوصا د هغه مراکزو چې افغانستان او د افغانستان د همسایه هوادو په رابطه باندې علاقه لري، په دې ورځو کې ډیر بحثونه وشو. لوی خو دا اټکل کیږي چې چینایان نورو همسایګانو او نورو هغه قدرتونو چې افغانستان په ارتباط او د طالبان د ادارې په رابطه باندې علاقه لري، تر ټولو نه یو قدم مخکې کړی ده. سربیره په دې چې دوی وایي چې دا معنا د پیژندلګرۍ نه ده او دا په رسمیت پیژندل نه ده، مګر سربیره په غم چې موږ دا تاریخ د دوه نیم کال اخر ګورو او د چینایانو رابطه د افغانستان له حکومتو سره ګورو، چینایان همیشه د افغانستان له دولتو سره، حکومتو سره او ادارو سره چې په واقع وو، همیشه دوی تر ټولو نه یو قدم مخکې کړی وو او تلاش کوي چې له ادارو سره خپل روابط کور ساتي. دغه دوه نیم کال اخر کې د چینایانو همدا موقف ده. زه فکر کوم چې چینایان په دې اخرو څلوېښتو کالو کې دغه اقتصادي ډېر عظیم ستراتیژي او برنامه او لیدلی چې له دوی سره ده، ټولو هیوادو سره په استثنا د بعضې یو نیم هیوادو سره چې د چین سره د ارضي اختلافات لري، په نورو ټولو مسایلو کې د چینایانو اولین اهداف اقتصادي اهداف او اقتصادي برنامه ترسره کول دي چې په هغه کې دوی ډېره موافق وو. تاسو ته معلومه ده چې چین په دې اخرو څلوېښتو کالو کې په اکثرو کالو کې تقریبا حدود 10% یو اقتصادي رشد او اقتصادي امکانات ترلاسه کړي، او دا یو عظیم تولیدي دستګاه کار اچولې چې موږ په اقتصاد کې ماسیف پروډکشن ورته وایي، چې یو تولید انبو د دې په خاطر چې دوی لوی خوا د دې تولید لپاره بازارونه پیدا کړي، نو دا ځان لپاره مکلفیت کوي چې باید ټول هیوادو سره له هیوادو سره چلته د خرید قدرت موجوده له هغو سره رابطه وساتي، او په عین حال کې په هغو هیوادو کې چې دوی لپاره د خامو منابعو امکانات موجوده له هغو سره خپل علاقې او ارتباطات ټینګوي. نو افغانستان دوی لپاره هم د لپاره چې یو همسایه واده ورته د اقتصادي لحاظ د دوی لپاره راکړې ورکړې ډېره اسانه ده، او له بلې خوا دلته په افغانستان کې اټکل کېږي چې ډېر خام مواد موجود ده، او په تاریخي لحاظ هم افغانستان همیشه د چین سره په هغه دی برښونه د تاریخي
لاره کې. فاروق صاحب، ستاسو منظور دا دی چې د چین سیاسي انګیزه نه لري له طالبانو سره په اړیکو کې تر ډېره اقتصادي انګیزه ده؟
جنرال د اوسه سیاسي انګیزي به موجوده په دې شخ خلاق چې ایجاد شو د غربيان او د ناتو د وټلو نورسته خامخ چینان لکه دا نور هم سایګان د مو چالایق دلو دي چې دغه خلا دکې کې دا تاسو دکې کې چینان هم ډیر رقمند چې ټول نه دای په بشاته پاتې نشي او مخته او مغه سي مو خپل سیاسي علایق او سیاسي ارزوګان په نظر کې نیولې، مګر اساسي هغه تاریخي للی چې وګورو په د اخرو څلوېښتو کالو کې پس دې چې دین شاوپینګ په چین کې په قدرت ورسیده تر دا اوسه پوری چینایان فقط هدف یې امداده چې باید دغه خپل قدرت اقتصادي ودې لهذا په شامل کې، او د نورو خپل رقیبانو سره مخصوصا امریکای متحده ایالات او نور غربي هیوادو سره په رقابت کې دوی د خپل موقف د اقتصادي ودې په نتیجه کې هغه تامین او تضمین کوي.
بله، ډیره مننه فاروق صاحب. میاخیل صاحب، ستاسو نظر څه دی چې چین په افغانستان کې د څه شي په لټه کې دی؟
سلام دې ورسې تاسو ته او جوان به فاروقی صاحب او فیدی صاحب ته هم دارنګ قدرمنو احساسی لیدونکو او لیدونکو ته دې کې شک نشته چې هر ملک خپل هغه سیاسي تعلقات کوي او که اقتصادي وي او که نظامی تعلقات وي هغه د خپل ګټو په خاطر باندې سره ټینګي. نو چین په افغانستان کې څو اړخیزه اهداف لري، خو اقتصادي مسله یو مسله ده، اما دا په وګد محل کې ده، په لن محل کې افغانستان په داسې موقف کې نه چې د دنیا د اقتصادي رقابتونو مرکز یې، او چین دلته ډیر زیات سرمایه گذاری وکي او یا هلې ځلې وکي چې په افغانستان کې اقتصادي نفوذ ولري. مهمه مسله ده چې نایم لپاره اوس فعلا دا ده چې د شرقي ترکستان اسلامي تحریک یا ETIM چې هغه په افغانستان کې موجود ده، او مخکې هم د دغه طرف نه په چین کې بعضی فعالیتونه کول، او هغه تورسي ډلې نورې چې کومې ودي یا افراطي ډلې د پاکستان او نور منطقو هیوادونو کې هغه روزل دي او نفوذ لري او دا د ستراتیژیکو اهدافو لپاره استعمالوي. نو د چین ویره په اوسني وخت کې فقط همدومره ده، ډیره محدوده ده، چې دغه ETIM په یو غور یا په دغه سیمو کې دا افغانستان نه فعالیتونه ونه کړي او چین لپاره یو سرخوږی جوړ نه کړي، ځکه دلته یو ویره د چین سره دا موجود ده چې تر اوسه پورې هغه طالبان هغه موږ وته یو مثال ویو لکه شلخې ټوپک هم په خپل ویری یا عام ته جانب مقابل لري. نو چین دا څه فکر کوي چې ان امریکا یا نور غربي هیوادونه دغه طالبان یا د یوغور نور ګروپونه د دې په مقابل کې استفاده ونه کړي، نو او امریکا هم کوشش کوي چې طالبان نور څوک په لاس کې ونه نیسي تر څو چې ایران یا نور هیوادونه چې په منطقه کې دي او د امریکای ګټو ته د افغانستان نه بیرون خبر اصل په افغانستان کې زیاتند خبره د افغانستان نه بیرون نور سیمو کې ده چې الته صفالیتونه کې تاسو و سوریه کې ګوري، عراق کې ګوري، د ایران سره تعلقات د امریکای وسره خراب دي. نو دا ټول هغه شین دي چې په هغه د سیاسي مسایلو کې په تصمیم گیری کې اړیکه لري. نو په دې خاطر باندې نه په رسمیت پوره پیژنې نه مخالفت کوي، او دغه سټیټس کو یا منفی تعامل چې د افغانستان سره د سیمې هوادونه او دنیا یې کوي دا د افغانانو په ګټه باندې نه ده، او دینه په لاند وخت کې او یا حتی په من محل کې د افغانانو په خیر ماینده تعاملي، بلکې د دې توازن ساتل ډیر مشکل کار دی چې هم د منطقي توازن نه د ګټو توازن نه وساتل شي، هم د دنیا سره او هم د خلکو غوښتنو د جواب وي. نو په دې خاطر باندې ډیپلوماټیک تعامل یا استخباراتي تعاملات دا یو جدا مسله ده. مهمه مسله دا ده چې طالبان په افغانستان کې څه کوي، خپل ولسته لپاره څه برنامه لري، څنګه کولای شي چې مشروعیت او قانونیت یې رامنځته کړي. نو کله چې مشروع قانونمند نظام رامنځته شو، بیا مشروعیت پخپل بین ملی راځي. هغه
کومه غټه مسله ده چې موضوع ته جوستر شو
او په داخله کې د کوم وضعیت روان دی چې هلته فزیکي امنیت هم د ګواښ سره اوس مخامخ ده، بشري امنیت هلته مشکلات تاسو ګوري ورستر بلې هلته زیاتی رواني امنیت چې خلک د افغانستان
سلامت اوسې افغانستان مشکل په خپل
ځای حاکمه ده. نو ټول افغانان په حکومتوالۍ کې برخه نه لري. نو په دې خاطر باندې زه فکر کوم چې کچره داخلي مشروعیت نه وي، بین ملی مشروعیت خو اوسه پورې نشته دی او کوم چندان اهمیت نه لري.
بله مننه میاخیل صاحب. حافظي صاحب، په دې وروستیو کې یو شمېر چینایي کمپنۍ کابل ته تللې دي او له طالبانو سره خبرې کړې دي، مثلا د سیمنټو، شیشه سازۍ او د فابریکو جوړول، د تیلو د استخراج په برخه کې خبرې کړې دي. چین تر څه حد پورې په افغانستان کې پانګونې ته لیواله دی؟ دغه تر اوسه پورې چې څه ژمنې کړې دي دا په څه حد کې دي؟
سلامونه او نیکی هیلی تاسو ته، درنو میلمنو ته، ګران میاخیل صاحب ته، ستاسو همکارانو ته او محترمو لیدونکو ته. چین د افغانستان ګاونډی دی او مخکې تر دې څخه چې دا اوسپنیز سرحد جوړ سی او کمونیستي چین رامنځته شي، ډېرې اړیکې وې، مخصوصا د بدخشان سره ډېر پراخ تجارت او راکړ ورکړ درلودل. اوس مهال چین دوهم اقتصاد نړۍ دی او دوی هلې ځلې کوي چې اول ځای په تولید ناخالص داخلي کې په دنیا جی ډی پی کې ونیسي. او افغانستان برسېره د ګاونډیتوب د منابعو څخه ډک هیواد دی، ډېر نایاب عناصر پکې دي، ډېر تقریبا د مندلیف جدول ټول عناصر په افغانستان کې شتون لري او په ګاونډي دي چین کې، او چین ورته ډېر اړتیا لري. په منځ مهال او اوږد مهال کې د دوی ستراتیژي همدغه ده چې دا منابع ترلاسه کړي، یو خو په دې خاطر چې لنډه لاره ده او کاست آف ترانسپورټیشن یا د لګښتونه د انتقالات ډېر لږ وي، او بل دا چې د ماهیت او کیفیت د تولیدات محصولات د افغانستان ډېر لوړ دي. مثلا اوسپنه کې 60% اوسپنه شتون لري په دبرو کې، او همدارنګه په نور مسایلو کې هم د غزنی، د مثلا د بدخشان سره زر یا د زرکشان د غزنی او د نور ځایونو کې د فیصدی د مفیده مواد ډېر زیات دي. چینایان په کال 2008 کې د مادن د مس د عینک ترلاسه کړ، چې دا مادن د مس یوازې مس نه و، دغه تر څنګ ډېر نایاب عناصر کیمیاوي غټ شتون درلودل. ولې د هغه وخت څخه راپدې خو تقریبا اتلس کال کې چې تروسه چینایان کوم عملی اقدام نه کوي. او یو بل مسوی تفاهم چلته شتون درلودل دا و چې کله چې موږ سره په دغه شورا اقتصادي کې یا مثلا په کمیټه اقتصادي شورا وزیران کې د مادن محترم وزیر او نور چارواکي کې نسل منتدا وادي ورکړل چې چینایان به د افغانستان سره سري اوس په نیس پتلې جوړ کې یو لویه برخه، مثلا د شمال د افغانستان تر جنوب پورې دا به یې جوړ کړي. ولې چینایان بیا وویل چې موږ دا ژمنه نه دی کړې، موږ ویل چې پیسې راکړي بیا به دا کار وکړو. حال دا چې موږ له خوا ویل کېدی چې یو بونوس ومونږ ته او دا ستر مادن د مس دوی اخیستې دي او د هغه په مقابل کې دا ژمنه کړې دي چې عامه تاسیسات د جوړولو کې موږ سره مرسته کوي. بیا دوهم لوی قرارداد چې دوی ترلاسه کړل دغه د عمودریا قرارداد و چې تقریبا 10 میلیارد ډالر او زمونږ یو شرکت داخلي چې وطن ګروپ کول هغه دوی سره په شراکت کې و. اما د چینایان هغه سره یعنی وطن ګروپ سره جفا وکړ او د هغه ډیر پیسې هلته پات شو، تر اوسه پورې په دایرپټریشن د لندن کې دا تر داوی لاندې دي. په هر صورت خدای وکړي چې چینایان په افغانستان کې مشکلات ایجاد نکړي او د دوی غهرس او اقتصادي غوښتنې دونه زیات نه وي چې زموږ ملي منافع تر سوال لاندې راولي.
ډېر مننه حافظ صاحب. فاروقی صاحب اوس په انشاءالله چې ډېر مشکل نه وي که په ټیټه پیمانه هم وي. یو شمېر چینایي کمپنۍ راغلي دي، پانګونې پیل کړي دي په افغانستان کې. فکر نه کوئ چې دا شی به سبب شي چې یو شمېر نور هیوادونه هم تشویق شي او یا دا اندېښنه ورته پیدا شي چې میدان چین وړي او ګټې وټې چین وړي او دوی په میدان پاتې کیږي، او فکر نه کوئ چې طالبان به له دې فرصته د ځان په ګټه استفاده وکړي، ځکه چې دوی منصوي دي په دنیا کې او په دې شکل به ځان تر یوه حده له انزوا خلاص کړي؟
فکر کوم دا د ډېر د کوټه مدت او د عاجلو برنامو په رابطه باندې ممکن صحیح وي چې یو تعداد کمپنیانې، چینایي کمپنیانې چې اکثرا دوی له خپل دولت سره ملایق لري او د دولت لخوا حمایه کېږي، ممکن دي هغه عاجلې ګټې په خاطر برننوتلي او هغه صرف تجارتي بحثونه بدلي، مګر پات شو د تولید چې هغه اساسي تولید دی چې په کې ډېر لوی سرمایه پکار دي یا ډېر وخت او زمان ته ضرورت لري. زه فکر نه کوم چې چینایان دومره ساده یي چې په داسې یو حالت کې چې په افغانستان کې متاسفانه سیاسي ثبات او اقتصادي ثبات نشته، مشروعیت موجود نه دی، داسې یو حالت کې دوی د خپل پیسې او سرمایه چې په ډېر سختي حالاتو کې پیدا کړي دي دوی په خطر سره مواجه کی. نه تنها چینایان، فکر کوم نور سرمایه کاران ته شته مالو د سرمایه داران ډیر کار خلک دي او دا پیسې چې دوی لري د شک نشته چې همیشه دوی ریسک مني او خطر سره تعامل کوي او د خطر په مقابل کې د خپل هغه فیصدي د ګټې زیاتوي. مګر په داسې حالاتو کې چې سرمایه کاری د محاله ای نو دوی دې ځرخ نه کنه کوي. موږ په دې شلو کالو کې د جمهوریت په دوره کې مولي د سربیره په دې چې قانوني نظام موجود و، هلته خارجیان شتون درلود، هلته امنیتي مسایل په اوایل مرحلو کې ډېر تحکیمات موجود و، امنیتي پوهاوی موجود وي، مګر سربیره په موږ شاهد دي و نو چې ډېر لوی سرمایه کاری په افغانستان کې وشي. په دې کې یو خپله د چینایانو دغه دوه پروژې چې مخکې همکارانو یاد کړه، دا دوه پروژې چینایانو دې سره ډېر جدي تعهدات وکاو، مګر متاسفانه پس خپلې پښې وویستلې. په دې سیالته امنیتي مسایل خراب شو او دوی په همدغه پلمه باندې د افغانستان په حکومت باندې دا فشار واچو. په 2015 کال دغه دواړه پروژې بیا فسخ شوې او په فسخو په دې ونه شو چې یعنی هلته نور خصوصي سکتور او نور شرکا هم موجود وي، مګر چینایانو ځان شاته کړ او په هغه باندې خپل سرمایه کاري هغه ابتدایي مصارف چې کوو هغه هم په ټپه ودرول په دواړو پروژو کې. اما د دوی علایق په افغانستان کې د صادرات او واردات تر دې اخره کشه پورې موجود وو. د موږ اکثر مارکیټونه د پاکستان د تولیداتو او د ایران د تولیداتو نه وروسته پیدا کړی وي، همدغسې د افغانستان د صادراتو لپاره زمینی برابره کې، مخصوصا د جلغوزي او د نورو تولیدات د موږ چین ته. نو دغه تجارتي تعاملات چې په یو کم مدت کې نتایج ورکوي چینایان علاقه لري، مګر په اوږدمهال فکر نه کوم چې نه تنها چینایان بلکې نور هیوادونه چې هلته دقیق سرمایه کاري پکار ده. په داسې یو موجود حالت کې چې د افغانستان سیاسي حالت تر سوال لاندې دی، نو د ما اندېښنه دا ده چې نه به چینایان او نه به نورو هیوادونو نورو سرمایه داران په افغانستان کې سرمایه کاري وکړي.
بله صاحب، ډېر زیاته مننه کورودن. میاخیل صاحب، تاسو په یوه مقاله کې لیکلي دي چې چین غواړي چې هر ځای پیدا کې خپل څادر او خولۍ هلته وغوړوي. یعنی منظور هم دا ده چې چین یو شی ځان ته اختصاصوي، کار پرې نه کوي، که چېرته شرایط برابر شي نو بیا کار کوي او له نورو دا تیاره ګوله یا نوړې ځان ته اخلي. منظور هم دا ده؟
زما منظور هم دا ده چې تقریبا په 2014 کال کې زه په لندن کې یو کانفرنس کې وم، نو هلته د چین خاص استازي ما همدا پوښتنه وکړه چې تاسو افغانستان کې دغه د معدن قرارداد اغسره، نو سرمایه ګذاري یعنی هلته پانګونه څومره کوئ چې دا راوځي، ځکه چې هغې کې د معدن راویستل دا پخپله یوه لویه پروسه ده، د دپاره انفراسټرکچر یا تاسیسات پکار دي، د دپاره کارکوونکي پکار دي، متخصصین پکار دي. نو د چینایانو د هغې جواب دا و چې موږ وګد مهال دغه لرو، اما په لنډ وخت کې موږ نه غواړو چې هلته چې د سرمایه ګذاري وکړو چې هلته سیاسي ثبات نه وي، حقوقي ثبات نه وي، ځکه یوازې سرمایه ګذاري په دې نه کېږي چې امنیت وي، هغې دپاره حقوقي بستر پکار دی، هغې دپاره قوانین پکار دي. هلته بالاخره هغه اوږد مهال کې ثبات په کوم خوامنځي نو دا غشان دي چې لکه مخکې استاد فاروقي هم ته اشاره وکړه، حتی دغه شلو کالو کې د جمهوریت کې امریکایي کمپنۍ په افغانستان کې هم سرمایه‌ګذاري وکړه، ځکه چې دیو د افغانستان د ثبات نه یا د افغانستان د راتلونکي لید نه مطمئن نه وو. نو په دې خاطر باندې لکه مخکې چې ما په خبرو کې یادونه وکړه، نو دیو فقط غواړي چې هغه تعلقات وساتي، یو ځای کې هغه خپل څادر کیږي از عامیانه اصلاح باندې، او بیا چې کله ضرورت شو نو بیا به د هغې نه استفاده کوي. اما په لنډ مهال کې د چین یوازې تشویش د افغانستان نه هغه امنیتي تشویش دی چې ای ټی آی هم تقویه نه شي. اقتصادي مسایل دومره زه فکر نه کوم چې زیات وي، ځکه چې په تېر 2023 کال کې د چین نه افغانستان ته واردات تقریبا $13 میلیونه وو، او د افغانستان نه صادرات $14 میلیونه وو، ځکه چې په افغانستان کې د قدرت د خرید یعنی کم شوی دی، خلک پیسې نه لري چې مالونه واخلي. حال دا چې په 2022 کال کې $53.5 میلیونه چینایانو واردات افغانستان ته، د هغې نه مخکې تر $600-700 میلیونه پورې رسیدلي وو. نو په دې خاطر باندې یعنی اقتصادي لحاظ باندې د راکړه ورکړه صادراتو واردات کال په کال کمیږي، او اوس بیخي $113 میلیونه ته رسیدلی دی. نو په دې خاطر باندې زه فکر نه کوم لکه چې حتی کله چې جمهوریت په وخت کې بعضې پروژې چې په افغانستان کې عملي کړلې، لکه د کابل جلال آباد سړک یا د القوی سرکی، دا هم خپل کارګران به راوستل، خپل نفر به دا راوستل، او هغه هم د کیفیت کار به وکړ چې سرک به بیرته زر خراب شو. اما پیسې د هغې اروپایي اتحادیې او آسیایي بانک نور ورکولې. نو چین په سرمایه ګذاری کې ډېر محتاط دی، او نه غواړي چې خپل هغه رسک یا خطر په داسې سوی باندې ومني چې د یو سرمایه د منځه لاړې شي. بله مهمه مسله ده چې کله ته سرمایه ګذاري کې ته دغه سیمې او منطقې یعنی د دنیا په سطح باندې او د منطقې په سطح په ډیرو نورو مسایلو کې ته داخل کیږي، که هغه امنیتي مسایل دي هغه هم قیمت لري. نو دغه څه چې ګټې باید بیرته هلته یو څه مصرف کړي. نو زه فکر کوم چې چین دغه مشکلات لري.
سلامت اوسې میاخیل صاحب کوربدن. یو اوریدونکو لرو ور بشو دوی ته مهرباني کوي تاسو له ازادي رادیو له استودیو سره وصل یاست.
سروان صاحب محترم سلامونه می قبول کړه. سلامونه تاسو ته او تاسو ملمنو ته ټول کارکونکو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله
وبرکاته. سلامت اوسه قاری صاحب پښتون مهرباني.
تشکر سروان صاحب ډیر ښه موضوع ده، شم ملمنو شه تفسیر پر وکړي. خو یو نظر چې موږ لرو هغه دا دی چې موږ فعلاً په دغه عرصه کې اګه په خوانی متخصصین وی خو سیدی مونږ په وسنۍ وخت کې هغه تخصص چې د مدنیاتو په اړه کې نور مملکتونه لري یا په خوا په نشان درلود هغه تخصص موږ نه لرو. نو زما پښتنه دا چې اوس دغه څنګه زغال چې پردن پاکستان ته صادرېدل د سی اوازې له هم وی چې په دغه څنګه زغالو کې قیمتي دبري هم صادرېدل، یعنی قیمتي دبري هم په دغه څنګه زغالو کې دوی خو څه د شخص تشبیه کولای نه شي. دا قیمتي ډبرې مال ته پاکستان ته یا پاکستان هغه چان کوي، هغه قیمتي ډبرې به زندوي سره هغه به خرچ کړي، د څنګه زغال به دوی ته بيخي مفت ورپاتې سو. نو زما پوښتنه د ملمنو صدا ده چې هر یو چې جواب راکړي، دغه قراردادونه چې اوس کیږي پر ځان یاد زمروتو یاد نورو یاد نورو دا خو په پیسدي باندې کیږي، 35 پیسد دوی ته ورکړي، 14 پیسد دوی ته ورکړي، نور هغه خوري. په دغه وسنی اثر کې د دغه مدنیاتو استخراج تخصص هم نه، په دې کې دا اوس پایده ده چا ده نو خو څه چا دی، او په آینده کې کچیر دا قراردادونه کیږي فکر نه کوي چې موږ به یې مدنیات بنئ.
بله ډیر مننه قاری صاحب پښتون ور بشو ملمنو ته. حافظ صاحب تاسو دې شاغل پښتون خبري هم په نظر کې ونیسي، او په زمن کې د دله خبرو سره شاید یو څه ارتباط ولري. هغه دا ده چې دغه څنګه چې د اندیشنل لري چې متخصص خلک نه لرو او په داسې حالت کې افغانستان قراردادونه کوي نو تاوان به وکړي. یو مسله بل هم دا ده چې کوم هیواد چې منځوي بي په رسمیت پیژندل شوی حکومت ونه لري نو له هغه سره هیوادونه معاملې نه کوي، او که څوک معامله هم کوي نو په داسې شکل به کوي چې ډیره ګټه د هغه هیواد وي، او د دې چون لاس تنگ دی، مجبوریت لري، پیسو ته ضرورت لري، مجبور دی چې هغه شرایط ورسره ومني چې هغه هیواد غواړي، مثلا چین که کوم شرایط تپی نو هغه به مني. مخکې تاسو یادونه وکړه چې چین په جمهوریت په لومړیو کلونو کې د مس عینک قرارداد په داسې شو شرایطو وکړو، ځکه چې هغه وخت کې یو ثبات په افغانستان کې یو قوي حکومت و نسبتا، خو کله چې ناامني زیاته شوه په شا شو، بیا یې امتیازات غوښتل. په دې هم که تبصره وکړئ مهرباني.
اجزه پښتون ته او همدارنګه زما دوست ملګری او همکار ښاغلی استاد فاروقی صاحب هم دلته شتون لري، دې ته سلام او احترام وړاندې کوم. میخیل صاحب ته مخکې مې احترام کړی و. داسې دي چې دا پښتون صاحب بالکل سمه خبره کوي، موږ باید خپل د قانونو څښتن وګرځو، باید په خپل لاس کې ولرو. یو نه یوازې دا چې دا زموږ په هیواد کې دي، په عین زمان کې یعنی موږ مالکانه تصرف پکې ولرو، او خام مواد پای صادر نه کړو، باید دلته په افغانستان کې پروسس شي، د کار ځای پیدا شي ورسره، او په عین زمان کې هغه ګټه چې ترلاسه کیږي هغه ګټه باید افغانستان خلکو ته ورسیږي. دا خلک چې راځي که چینایي وي که د بل هیواد وي، خو موږ دا تجربه د غربي افریقا لرو، د جنوبی افریقا او د شمالي افریقا لرو، او د مرکزی افریقا چې ډېر شتمن هیوادونه ول، یا مثلا د امریکای جنوبی ډېر هیوادونه دي چې د هغوی معدن تالا شو چور شو، خو هغه فقر او هغه بیروزګاري او پریشانی چې د خلکو په خپل ځای پاتې شو. او د هغه تجارب په پام کې لرلو سره باید موږ یو مقتدر ملي رسمي ادرس ولرو، تر څو په بینوي محافلو کې موږ وکولی شو چې خپل د افغانستان د ګټو څخه دفاع وکړو. او اوس مهال که چیرې موږ د اوسنۍ شرایطو کې چې د افغانستان سرپرست اداره چا په رسمیت نه دي پیژندلې، که چیرې یو شخړه جوړه شي، په هیڅ تجارتي محکمه د دنیا کې د افغانستان استازي ګډون نه شي کولای چې د افغانستان د خلکو د حق څخه دفاع وکړي. په دې خاطر پکار دي چې یو سیاسي مناسب مشروع او مقتدر ادرس شتون ولري، او افغانان په اول سر کې باید خپل دا مشکل حل کړي، تر څو د یو کامل حقوق هیواد په حیث په دنیا کې خپل د خلکو د ګټو څخه دفاع وکړي. او د متخصصینو په اړه زه باید ارز وکړم چې لنی کومرغه تر هغه بریده پورې چې زه معلومات لرم، تقریبا د 50 کالونو سره په دې خو یعنی اویا کال کې چې افغانستان ملی کادرونه روزلی دي، یو تعداد تقاعد خواته وردانګري، یو تعداد یو شتون لري اما د ویر څخه وطن پی خود پریخي دي، یو کچری یو مسؤلیت شتون لري او یو قانونیت وجود لري او دلته رسمیت شتون لري، دا خلک خپل وطن ته راضي او هم کافی اندازه د جیولوجي انجینران لرو او متخصصین لرو. او بل دا چې موږ په یو 50 هیوادونو کې اوس لنی کمرغه خصوصي فعال سکتور لرو چې دوی په بهر کې موږ دغه سي همکاران پیژنم، په ترکیه کې، په منځنی اسیا هیوادونو کې، هغه ته په روسیا او اوکراین کې دوی معدن ترلاسه کړي دي او په ډېر ښه صورت سره چلوي، او حتی ځینې افغانانو د تاجکستان د اسکارا ډبرې چې پاکستان ته ځي هغه هم د افغانانو په لاس کې دي. نو موږ استعداد لرو، یو بااستعداد ملت یو، مخصوصا ځوان طبقه د افغانستان چې تعلیم یافته هم دي، دوی کولی شي خپل د هیواد چارې پر مخ بوزي، خو په شرط دي چې ورته چانس ورکړ شي او دوی په سیاسي معاملاتو کې د خپل حق څخه محروم نشي. که چیرې دوی ته اجازه ورکړ شي، موږ اقتصاد پوهان لرو، مثلا د معدن ځانګړي متخصصین لرو، او دنیا ټکنالوژي سره موږ بلد یو، هم نه یوازې په تیوري کې لاس په عملي لحاظ هم ډېر موافق سوداګران موږ لرو، په امریکا کې لرو،
بله،
په بخاري شوروي اتحاد هیوادونو کې لرو، په امارات متحده عرب کې لرو، په ترکیه کې لرو. اوس افغانان ډېر شتمن هم دي او ډېر په کاري مهارت کې هم تشخص پس نه ده پاتې. په دې خاطر زما تاکید او تاکید په دې کې دي چې موږ باید د یو مقتدر موزی څخه کار وکړو، که چیرې موږ په رسمیت نه یو پیژندل شوی، هر څه چې هغوی غواړي په موږ باندې تحمیلولی شي، د یو ضعیف موقف کې.
بله، ډیر مننه قدرمنو اوریدونکو تاسو له ازادي رادیو ترشنا اسمان لاندې پروګرام اوري. په دې پروګرام کې په افغانستان کې د چین په هدفونو شخی شو، له چین او طالبانو اړیکې څیړو. زموږ د خبرونه میلمانه دي د افغانستان د دفاع وزارت په خوانی مرستیال او سرپرست شام محمود میاخیل، د اقتصادي چارو متخصص آزرخ شافیزی او د کابل پوهنتون په خوانی رئیس استاد حمید الله فاروقی. فاروقی صاحب، تاسو سره مو وعده کوم کړه و چې تر پای پورې بنه است، تاسو مصروفه یاست، خو خیر دی وی بل پښتنې تم که ځواب راکړي. هغه دا ده چې په افغانستان باندې بندیزونه دي، خصوصا بانکي بندیزونه دي. په یو هیواد کې چې بندیزونه وي، په هغه کې لوی پانګونې هم مشکلات لري، که څنګه؟
یقین سره نه سره دا مشکل دی بانکي، بلکې دا خپل دی مشروعیت، بس خپل دی نور حقوقی، قانونی او اساسی اقتصادی مسائل چې هغه سرمایه گذارانو دپاره، تاجرانو دپاره، او هغه تعامل کنندگانو دپاره دنیا کې چې دوی علاقه لري چې نور نړۍ سره په همبستګۍ او په همغږۍ او په مشارکت کې کارونه ترسره کړي، او خپل د تخصص او خپل د تقسیم کار مسؤلیتونه ادا کړي، زه فکر نه کوم چې هغه به دا زړه کړي چې دا سی موقعیت کې دوی سرمایه‌کاری وکړي. نو د ما بس دا دی چې نه تنها دا بانکي تعذیرات، بلکې د نورو تعذیراتو او نورو خطراتو او نورو هغه احتمالي منفي حالات په افغانستان په فضا کې اوس متاسفانه موجود دی. دا ټول باعث دی کیږي چې سرمایه‌کاران د خپلو سرمایه گذاری او د خپلو پیسو د لګښت په رابطه باندې دویم فکر وکړي. نو دنیا لپاره اوس سرمایه‌کارانو لپاره د دنیا ټول دروازې خلاصې دي. تاسو معلومه ده چې اوس دنیا یو کلی جوړ شوی، او هر هیواد کې سرمایه‌دار وګړي خپل سرمایه او خپل امکانات هلته لګوي او خپله غینه ګټه پورته کوي. نو دغه لپاره به څه ضرورت دی چې په داسې یو حالت کې چې هلته تعذیرات موجود دي، سیاسي شناخت نه دی موجود، امنیتي تهدیدات موجود وي، همسایگان او نور هیوادونه په منطقه کې دغه امنیتي تشویشات لري. نو په داسې حالاتو کې فکر کوم چې افغانستان به ډېر چانس دی ونه لري چې هلته بیا خارجي سرمایه‌کاران په زیاته کچه او هغه په یو طویل المدت پروګرامو باندې خپل سرمایه خپل امکانات په کار واچوي، او د افغانستان او افغانانو لپاره کار او د اقتصادي ودې د زمینې د برابرولو لپاره هڅه وکړي. نو دا یو د تاسف وړ بحث دی. فکر کوم چې د ما مخکینی رایزم دا و چې افغانستان اوسنی سیاسي حالات، امنیتي حالات او بین المللي سره روابطو حالات د سرمایه گذاری لپاره ډیر یو مناسب او ډیر پزرپوره او ډیر موردی علاقه د سرمایه گذارانو لپاره نه دی.
بله، ډیر زیاته مننه فاروقی صاحب. کورم ودان د افغانستان او چین ترمنز تر ډیره پوری د بحث کې په اقتصادي اړخ باندې خبري وشوي، خو میاخیل صاحب تاسو سیاسي اړخ ته ډیره اشاره وکړه. دا چې چین تر اوسه پورې د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، د دې دلیل څه کېدای شي؟ آیا لکه نور دنیا چې وایي، خصوصا لویدیځه دنیا، هغوی وایي چې طالبان د ښځو او نجونو حقونه نه ورکوي، بشري حقونه نه رعایتوي، اما چین ډیر په دې باندې څه نه وایي؟ ستاسو په نظر چین چې تر اوسه پورې د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، هغوی هم همدغه اندېښنې لري، او که هغوی د نورو مسایلو په خاطر د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني؟
مننه. اول خو دا چې سیاسي، امنیتي او اقتصادي مسایل سره ټول تړلي دي، یو د بل نه ته جدا کولای نه شي. چې په یو ملک کې سیاسي ثبات وي، هلته بیا امنیتي ثبات رامنځته کېږي. امنیتي ثبات په موجودیت کې اقتصادي ثبات او رشد رامنځته کېږي. دغه بعضي شعارونه یا بعضي غوښتنې چې کوم یو دي، هر ملک تصمیم په هغه شعارونو باندې نه نیسي، بلکې د خپلو ګټو په خاطر یې نیسي چې په هغه ملک کې ګټې څه دي. کچېرې موږ د حقوق بشر مسایل مطرح کړو، ډېر داسې هیوادونه دي چې هغه حقوق بشر اصلا مني نه، اما بیا دنیا سره تعاملات لري او پرسمیت هم سره پیژني، راکړه ورکړه هم سره لري. نو چین هم لکه مخکې چې موږ اشاره وکړه چې چین د خپلو ګټو لپاره ګوري چې هغه اوسنی لنډ وخت کې د دې امنیتي هغه ستونزې چې کوم یو دي، غواړي چې هغه اضافه نشي، او ای ټی ایم په افغانستان کې فعال نشي، طالبان دغه حمایت ونه کی او بلاخره چین ته یو د سر جوړ نشي، او دا ویره وسره چې امریکا یا نور هیوادونه دغه ډلې د چین په مقابل کې استعمال لکی، ځکه د طالبانو در اتاک سره ټول ملک وسه پوری تشویش لري، هم غوړي هیوادونه هم د نړۍ نور هیوادونه چې دیو په کومه خوا باندې زی او امنیتی وضعیت به څه رقم وي، ځکه چې اوس هم تاسې ګورئ څو ورځې مخکې د ملل متحد کوم راپور چې دا کړ چې د القاعدې شتون بیا په افغانستان کې یاد کړ، همدارنګه د داعش د حزب تحریر تاسې د بدخشان د والی خبرې به څو ورځې مخکې اوریدلې وي چې د حزب تحریر په مقابل کې وکړه، یعنی معنا دا ده چې کله یو چارواکي عکس العمل ښکاره کوي نو هلته دغه تهدید موجود دی. خوراغلو په معدنونو کې مسله دا ده چې لکه نورو هیوادونو کې چې هغه ریسورس کرس چې ورته وایي، یعنی معدن په خپله د بې ثباتۍ سبب ګرځي. د بېلګې په توګه په ننګرهار کې چې زه والی وم، نو هغه وخت کې د ننګرهار شوکانې د شیرزادو او اچین په سیمو کې، یعنی د دېونه طالبانو داعش نور زورواکو هغه مافیې کړې، یعنی محدود کسان د هغې نه استفاده کوي، د ولس په درد باندې نه خوري. نو په دې خاطر باندې مونږ ولګېدلو هغه معدن ویستلم بیخي بند کړل، هغه د مخکې د پښتون صاحب د پښتنې په ارتباط باندې دغه معدن چې کله مونږ بند کړل، امنیتي وضعیت په ننګرهار کې تغییر وکړ، ځکه د دې منابع ورکې شول، هغه منابع نه چې مختلف ډلې استفاده کوي هغې نه چې وچې شولې، نو په خپله امنیتي توصیه رامنځته شوله، ځکه چې بعضی وخت کې یو مقاله مونږ پخوا ډېره لیکلې وه ریسرچ په یو سی پی کې، چې یو قانوني چور دی یو غیر قانوني چور دی، نو که چېرې بې ثروته جوړ نه وي او هغه حقوقي او سیاسي او امنیتي بې سر جوړ نه وي، د منابعو نه استفاده نشي کولی، ولو که ته چاته اجازه د کار هم ورکې، د هغې نه ته کنټرول نشي کولی، د هغې نه په صحیح استفاده نشي کولی، نو دې ته هغه قانوني چور یا قانوني قاچاق یا نور کومه استفاده چې دیونه کوي، نو په هغه صورت کې مونږ یعنی بستر ته ضرورت لري، اقتصادي روش همیشه یو بستر ته ضرورت لري چې هغه حقوقي دی، سیاسي دی، امنیتي دی، نو چې هغه نه وي بیا دا د افغانستان په ګټه باندې نه ته.
ډیره مننه. سلامت توسه کوروادن اوریدونکو لرو ځان راو پیژنې ازادي رادیو مهرباني.
سلامونه سروان صاحب.
و علیکم السلام. مهرباني.
او مننه خوشاله وسی ګربته محمد نبی احمدی هم بغلاله متباشي ولا محترم مېرمنو ته سلامونه وایم، ضروري خو چې محترمه او مننه البته چې قانون په خپل باندې ویل یاره واخان بندر باندې تاسو راګیته البته به راځو سمونه باندې ولې خو مونته الګ الګ راځو زی پی پی ولا بیا هم یو توجیه راکې خو ډیر مننه وای.
مننه سلامت اوسه کور ودان چې ټلیفون مو وکړو. یو بل اوریدونکی مشته تاسو ځان راو پیژنې نه، د دوی ټلیفون قطع شوی دی، ور بشو حافظی صاحب ته. حافظی صاحب، دیو خان خبره دوی وکړه، دا لار څومره اهمیت لري؟ تاسو د بدخشان له جغرافي سره بلد یاست، ځین خلک وایي چې په دغه سي غرنیو سیمو کې د لارې جوړول ډیر سخت کار دی، او که جوړم شي شاید کال دولس میاشتې ورڅخه استفاده ونه شي، خو بیلابیلې خبرې دي. اول تاسو د دې لارې په اړه زموږ اوریدونکو ته ووایست، بیا په دې اړه څو نورې پوښتنې هم شته.
د منطقي سلولارې د کچيري ورغول شي او جوړ شي، دا بالکل د افغانستان د ود لپاره ډېر اهمیت لري. شرقي اسيا، جنوبي اسيا سره او غربي اسيا، بیا شرقي اسيا سره نخلوي، او د افغانستان اهمیت ډېر زیاتي کچيري دا کار وشي. خدا په تاریخي لحاظ دا لار خوشتون درلودل دا یو مهم برخه دی ورخم دلاري وي، او په نوم د سنگ چارپاره یو ځای تشتون لري په دا پنج کې، یا نګدي دی پاميري خورت یا کوچني پامير څنګه قرار لري. یو لار هندستان خواته، بل لار مثلا یوروشیا ته، بل لار ایران او غربي اروپا ته، او بل لار چین او دا لری ختیځ ته. نو کچیره غا ورغول شو ډیر خکار دی، او لنی کمرغه د خوانی حکومت په دوران کې د بدخشان لارې چې ډیر خراب وي، دا بالکل جوړ شوی دی په ډیر خستاندار سره، د تخار از خطر بدخشان پورې، د کندز خطر تخار پورې، بیا د کشم د بدخشان از خطر فیض آباد پورې، بالکل یو ګران قیمت لار ده، چې هر کیلومتر یو نیم میلیون ډالر لګیدلی دی. بیا د بدخشان څخه د پامیر خواته اول خو د فیض آباد او د بهارک یا بهارستان لاره جوړ شوې دي چې هغه په ډیر خستندر دي. بیا د بهارک څخه یو 16 کیلومتر دننه په د پامیر کې تر اشکاشمو پورې لار غزیدلې دي. یوازې 50 یا 250 کیلومتر لاره پاتې دي بندر ته. نن ډېر تر ډېره بریده پورې دا لار جوړ شوې دي، رغول شوې دي، او هغه هم لکه چې دا طالبانو چارواکي ویلي هغه باندې هم کار روان و په چټکتیا سره او بشپړ شو. او زموږ
حافظي صاحب سوال دا دی چې که دا لار جوړ شي آیا چین حاضر دی چې خپل خواته ګمرک جوړ کړي؟ اوس داسې چینایي رسنیو ویلي دي چې هغې خواته ګمرک نشته، سم سړک نشته، او دا بیا د چین له یوه تجارتي مرکز سره یوه ښار سره ډېره فاصله لري.
خو داسې دی چې اول خو چینایان نه غواړي چې افغانستان سره مستقیما دا د سیاسي او امنیتي دلایلو سره نو غواړي چې د افغانستان د اقتصاد ورته ډیر مهم نه دی. مثلا چین چې سلویش تریلیون ډالر تولید ناخالص داخلي هغه لپاره یو 500 میلیون ډالر یا یو میلیارد ډالر ډیر پیسې نه دي. د هغوی لپاره د دوی ملي بشپړتیا او د تمامیت ارزي او دا شیان ورته ډیر اهمیت لري. نو په دې خاطر دوی ویره لري چې دا لار خلاص شي بیا یعنی یو جنجال ورته پیښ نه شي. دا اسلام پال خلک یا دا افراطی مذهبي خلک کلته نفوذونه کوي و هغه کې ایغور سیمه کې. کانادا په تخنیکی لحاظ دا لار تقریبا غزیدلې دي او مشکلات نه لري. او دا کیسې چې دا خلک وایي شپږ میاشتې بندې دي او یو کال خلاص دي.
لیکن د افغانستان لپاره اهمیت لکه چې ډیر زیات دی، شاید چین لپاره نه وي. د افغانستان لپاره شاید یو اهمیت دا وي چې د گاونډیو د نورو گاونډیو په لارو په بندرونو اتکا کمی شي. که څنګه
داسې دي چې مونږ په دغه کله ډېر تحقیقات کړي دي، هلته زه پخپله ورغلی یم د چین له لارې تر هغه تشخرغانه پورې چې زمونږ گاوند ولسوالۍ ده، او دې خوا څخه هم ورغلی یم تر اشکاشمه پورې، او د بدخشان د ولایت د اتاق مرستیال او یو بل رئیس و دوی ته مې وظیفه ورکړل چې لاړ شي هلته چې څو کانتینره مال راولي، ځکه چې د پاکستان لارې بندې وي، د ایران لاره هم ډېر اوږد و او ډېر غیر اقتصادي و. دوی وکولی شي چې یو 12 کانتینر مال په یو اونۍ کې د چین څخه بدخشان ته ورسي، او په هر کانتینر کې $2.5 زره زمون پګات شو، یعنی تخفیف راغی
په لګښتونو. لږ څوک دا خبره
راغله زمونی لحاظ الته د پاکستان لری شپږ میاشتې و میاشتې ته میاشتې وخت په ورکې نیو، او دا د دې سبب ګرځل چې دا سړی فساد شیان لکه درمل او نور شیان خوراکي مواد هغه لبین لړ شي، سوداګران ډیر متضرر شو. هغه وخت کې زمون 15,900 کانټینر واردات د چین وو. بیا مونږ دا اټکل وکړ چې موږ وکولې چې دا لار په خپل چین سره ورخلو، او لندیز می هم هغه وخت وکړل د کمیټې اقتصادي شورا وزیران ته ما درځو کړل د پنی ولسمشر رانه ته هم ویل دي دا رسمان دی او تاسو د آدرس څخه چې دا حد اقل په هغه وخت کې تقریبا 7 میلیون ډالر په کال کې زمونږ په ګټه وو، او د زمان لمخې د شپږ و میاشتې په ځای یو هفته کې اتر ورځو کې مال افغانستان ته داخلیدل، او دا ډیر زمونږ په ګټه وو او د راکلي ورکړي لپاره ډیره ګټوره خبره وو. نو اوس مهال دا هغه څه داسې نه دي چې بالکل بند دي.
بله،
لاري نوی مقصد پاملرنه ورته نه وشوي. اوس په دې چې تر سالنګ سره خوبت سندې مشکل لار نه دي.
بله،
دې شي چې یو هغه سی ورته یو شی جوړ شلته، او دا اوس خو رسیدلې دي افغانستان.
بله،
یو کوتل لري او لوال جوار لري، خو یعنی دی استفاده ور.
بله، ډیره مننه.
اما مشکل دا غدي چې چینایان په رسمیت نه پیژني، چینایان تر اوسه پوری دی اجازه نه ورکړي.
بله،
او بین دوال یو قرارداد باید وسی بین د چین او د افغانستان ترمنځ پر سود د رسمن د بندر خلاص.
بله، ډیره مننه، سلامت اوسه. په واشنگتن کې د دفاعي پانتون له استاد علي احمد جلالي څخه مو د چین او طالبانو د اړیکو د چین د هدفونو پاره پوښتنه کړې ده. د دوی خبري به هم سره واورو.
پدې څو ورځو کې دا خبره راپورته شوې ده چې ولی چین د طالبانو سفیر په خپل ملک ومانه او هغه خپل اعتبارنامه د چین جمهور رئیس ته وړاندې کړل. او آیا دا د دې معنا لري چې چین د طالبانو رژیم پر سر پیژندلې ده کنه؟ په دې باره کې خبرې ډېرې دي، سوالونه هم ډېر دي. ځینې هیوادونه دا پوښتنې کوي، په دې جمله کې د متحده ایالاتو د خارجه وزارت هم دا پوښتنه کړې ده. چین دې دا خبره روښانه کړي چې دغه د سفیر د اعتمادنامې منل دا معنا لري چې د طالبانو دولت یې په رسمیت پیژندلی دی. او نور هیوادونه هم دا پوښتنې کړې دي. په دې ورځو کې حتی مطبوعاتو د چین د خارجه وزارت نه هم دا پوښتنې کړې دي. په دغه نږدې وختو کې په دا څو ورځو کې د چین خارجه وزارت په دې باره کې وضاحت ورکړی دی، مګر هغه داسې وضاحت دی چې پکې ډېر روښنایي نه لیدل کېږي. چین ویلي دی چې د افغانستان خلکو سره نورو سره ډېرې نږدې اړیکې لري، دوستانه اړیکې لري، او دغه دوستانه اړیکې به پر ځای وي.
بله، ډېر مننه له ښاغلي جلالي څخه چې سب شوی پیغام راستولې وو. وربشو نورو ملمنو ته فاروقی صاحب، تاسو له هم را سره سکورم ودان چې حوصله مو وکړه. مخکې دا یادونه وشوه چې چین کومو هیوادونو کې چې کار کوي، کومه پروژه اجرا کوي، کارګر هم خپل وروړي او حتی ټول وسایل خپل وي. د چین پانګونه ډیرو هیوادونو ته ډیره ګټه نه کوي. د پانګونې یو هدف دا وي چې په یو هیواد کې کار او اشتغال رامنځته کړي. د چین په پروژو کې وایي دغه برخه کمزوري ده، دا څنګه ده؟ دا خبره حقیقت لري؟
بالکل واقعیت لري. تاسو کوم مخکم لار شي د افغانستان په تاریخ مخکې د انقلابات او د کودتاګانو مخکې دی په علازت ظاهر شاه په وخت کې چینان د افغانستان کې دوه درې پروژې غټي پروژې جوړې کړې چې په هغه کې یو د کانال د پروان وو، نساجي د بګرامي وو، او داسې دوه درې نورې د چرګانو یو پروژه وه. دا ټولو پروژو کې د چینانو خپل کارګران وو او هلته یې فعالیت کاوه. په دې اخر وختو کې چې دا چینان په افغانستان کې موږ سره په کابل پوهنتون کې د شپېته میلیونه ډالر یو کومک موږ ترلاسه کړ چې په هغه کې خپله تقریبا 10% خپله د چینایي کارګران او د چینایي ماهران کې مصروف وو. تقریبا شپېته او 10% افغان کارګران استخدام شوي وو. مګر دا په متن قرارداد کې سربېره دې چې ما خپله زخته تلاش وکړو چې دا انبل ته افغانستان د کارګرانو په ګټه راتي چې مګر دوی هم دا پالیسي و چې پرې نه کړو، خپل متخصصین او خپل کارګرانو باندې دوی اعتماد کوو او په هغه په هدف هم اقتصادي هدف دی چې خامخا دوی د خپل سرمایه چې کار اچي یا خپل کومکونه چې کوي دغه په څنګ کې لکستانو هیوادونه دا زولري دوی خپل برلاسي لري او خپل خارجو تحمیلي. نو یقین لرم چې شینانو پروژه افغانستان کې معدن پروژې کدا نور اقتصادي سکتورو کې دوی خپل دا پالیسی لري او خپل کارګرانو په پروژه باندې تحمیلي او خپل په د کارګرانو د استخدام کچه په دې شکل سره لوړي. په ټول دنیا کې دوی سرمایه‌کاری لري، همداسي چې تجارت لري، راټوړ کړي همبال او د اقتصادي تعاملات لري. په ساختماني بحثو کې دوی خپل اکثرا د خپل کارګران پروژه باندې تحمیلي او په افغانستان کې مخکیم کړي دي او د جمهوریت په دوره کې په او پروژو کې چې دوی کار کاوه، په پروژو کې چې دوی اساسي قراردادو کې دا خبره مطرح وه چې دوی به د خپل کارګران راولي افغانستان د پر د جمهوریت په وخت کې. یو پروژه دوی وعده کړې چې لزرو کورونه دوی جوړوي چې متاسفانه په هغه کې دوی بیا پاتې راغلل. او په هغه پروژه کې دغه اصل نظر کې نیول شوی چې دوی د خپلو کارګرانو او خپل هغه څو دا مخکینی تولید شوی پارتونه د چینه برابر دی. او په هغه کې دا د کارو کو په پروژه کې، مګر پروژه بیا کامیاب نشو او د خپل هغه تعهد تر سره نه کړ چې په هغه کې دا مشاینه کې دا پروژه په تابع ټول وی دا پس ناکام شو. نو چې تیل دی هغه کې شمال کې وخت په دغه اکثر پروژو کې د دوی همدغه برنامه دی او د دوی جز د پروګرامونو همدغه چې باید خپل کارګر خپل متخصصین په وسیله باندې پروژه تطبیق
کړي. ډیره مننه، سلامت اوسې کور ودان. میاخیل صاحب، د چین په دې سیمه کې، په دې سیمه کې افغانستان اهمیت باید ورته ډیر زیات وي، سره لدی چې تاسو ول چې چین ډیره اندیشنه صرف لاغه سختري زو ده د حقوق کنټرول غواړي، لیکن چین د دې لپاره چې د هند په څنګ کې د یو ورسره سیالي لري، له روسیې سره هم پټه سیالي لري، او د دې لپاره چې په دې سیمه کنټرول ترلاسه کړي، منځنۍ آسیا او جنوبی آسیا سره وصل کړي، د دې د اتصال کړي افغانستان دی، ترڅو په افغانستان کې پوره نفوذ نوي دغه هدف ته نشي رسیدلی، په دې کې څه وایست؟
زه فکر کوم چې سید افغانستان مهم دی چې موږ د چین سره وصل شو، رابطه ولرو، تجارت ولرو، دا افغانستان په ګټه باندې دی. مګر چین افغانستان ډیر کلونه کېږي چې بای پاس کړی دی، یعنی په دې معنا باندې تاسو د سی پی اک پروګرام چې د پاکستان سره دیو لري، نو دا هغه د ګلګیت او دیونه گوادر ته چې دی کوم دغه هغه وان
ګروپ، یعنی همدغه پروژه دی منځنۍ آسیا لپاره لري، منځنۍ آسیا به له دې خوا سره باید د افغانستان لري وټړل شي.
نه، زه په خپل ازبکستان ته تلم، ما غو د دغه پروژه د ازبکستان د همدغه تاجکستان او ترکمنستان لري ول چې اعلان سره وصل کی، اول ته دیو جدي کار نه روان کړی دی. پروس کال زه ازبکستان کې هم یعنی ما ولیل چې دی عملی الته سرکونه لګی دی جوړې او وصل کړي، او که افغانستان سره وصل شي واړي، اما ما خو مخکې مرز وکړي چې دی په لند وخت کې دغه پروژه یعنی دومره سرمایه‌ګذاري نه غواړي چې دلته وکړي. اما په نورو ملکونو کې لکه په مرکزی آسیا کې هغه دا پروګرامونه شروع کړل چې دغه دنیا سره ونخلې، هغه وان روټ وان بیلټ یو سرک او یو کمربند پروژه عملی کی. اما پاکستان هم تاسو ګورئ چې د امنیتی مشکلاتو په اساس باندې نشي کولای چې هغه پروژه هلته عملی کی. تاسو اوس بلوچستان کې ګورئ هلته امنیت خراب شوی دی، او هلته بیا رقابتونه نور منطقوي رامنځته کیږي. په تور مثال په خپل ایرانیان نه غواړي چې گوادر بندر یعنی فعال شي، هغه غواړي چې بهر فعال شي. همدغه وان روډ وان بیلټ چې کوم یو دی د ازبکستان د لارې ایران ته ورسیږي، نو بیا نور رقابتونه چې د افغانستان له سره وځي رقابتونه نور هم سره اضافه کیږي. نو په دې خاطر باندې افغانستان په هغه صورت کې ګټه کولای شي چې افغانستان کې یو مشروع قانونمند حکومت موجود وي. که چېرې افغانستان د رقابتونو مرکز شي، او هغه د منطقوي رقابتونو او نړیوالو رقابتونو مرکز شي، نو ما مخکې مرز وکړ چې بیا موږ نشو کولای چې داسې یو تعادل رامنځته کړو چې د ټولو هغه تشویشونه د ټولو ملکونو او د ټولو ملکونو هغه دوه جانبه ګټې چې کوم یو دي هغه تامین کړی شو. نو په دې خاطر باندې په دغه موجوده حالت کې یا دغه سټیټس کو کوم حالت چې کوم یو دی، دا د افغانانو په ګټه مهم دی، دا باید تغییر پیدا کړي. اما تغییر هغه وخت کې رامنځته کېدلی شي چې قانونیت ته یو قانون اساسي په ملک وي، مشروعیت د نظام وي، ولس په نظام کې برخه ولري. تر څو چې هغه رانشي، نو دا به فقط لکه
مننه، سلامت اوسې. ډیره مننه میاخیل صاحب کورودان. افیزی صاحب، مخکې یادونه وشوه چې چین په یو شمېر هیوادونو کې ښه تجربه نه ده پریښې، کله د سریلانکا مثال ورکول کیږي، کله د افریقایي هیوادونو مثال ورکول کیږي، همدغه مثالونه ورکول کیږي او خبرداری ورکول کیږي چې له چین سره باید احتیاط وشي. په دغو هیوادو کې چین څه کړي دي که داسې لنډ راته ووایست؟
د خپل د شتمنۍ څښتن ووسی، او کله چې په خپل دا وسونه لري نور هیوادونه په مختلفو درجاتو سوء استفاده کوي. دا موقف څخه برلاسي موقف څخه چینایان د ګوادر کې او حتی ایران سره، سریلانکا سره، په تیرې بیا میانمار سره او نور هیوادو سره دوی تقریبا په بیا رانی شي. مثلا یو بندر وایي چې دا بندر زما شو، دونه پیسې در کوم درته واکې زما دي. دا په خپل د یو بل هیواد قلمرو وي، د یو بل هیواد شتمني وي او جغرافیه وي، خو دوی واکې د دوی په لاس کې وي، او دوی په دغه کلاس نه کوي، یعنی مجامله نه کوي. په صراحت سره وایي چې دونه پنګونه کوم، دونه پیسې در کوم، دا زما شو.
بله سم.
او دا زماله نظر د هیوادونو د ارزي تمامیت په خلاف یو مسله.
بله ډیر مننه سلامت اوسه حافظی صاحب د خبرونه وخت هم دومره او ډیر مننه د اقتصادي چارو متخصص ازرخ شافیزی د کابل پوهنتون پخوانی رئیس استاد حمید الله فاروقی او همدرس د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی مرسیال شاه محمود میاخیل چې په دې خبرونه کې مګډون وکړل. تاسو اوریدونکو هم منندوی.
Thank you. دانا سپوږمۍ او دانا.